شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری منجله پیل سو. السلام علیکم. نن جمعه ده، د کب یهود وشتمه د مارچ 13مه. د خبری منجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دي د سې شنبې په ورځ به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. انتونیو ګوترش نن په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا څرګنده کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اجنس ته ویلي وو چې ښوونځي به د ټولو انجنو او هلکانو پر مخ پرانستل سي او انجنو ته به له هلکانو جلا د شیزنه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. طالبانو نن جمعه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت یې د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغیزناک ډول ترسره کړي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دا پیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. هغه نن په ټویټر کې لیکلي امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د دوام اهمیت ته په پام پرون یو مهم ګام واخیست. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو غړی وایي د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې نږدې 10,000 نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. په دغه سازمان کې د ارتباطاتو مدیر بیرګیت شوارتز نن په یو ټویټ کې ویلي دغه ماشومان د خوارځواکۍ او په لوږې پورې د تړلو روغتیایي ستونزو له کبله مړه سوي. د هغې په وینا دغه هیواد اړتیا لري چې مرکزي بانک یې فعال وي او روانې مرستې کافي نه دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکې حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره سي. د شولز دفتر نن په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو نن د یوه ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. لبلی خوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي چې روسیه تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اوسلي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د چین له ولسمشر شی جنګ پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه مومي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتنه وکړې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیولو پروسه ودروي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت کتنه کوو چې روسي ځواکونو د اوکراین پر بل ښار حمله کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کوي او وایي چې دغه سازمان فعالیت به په افغانستان کې ګټور تمام سي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ او لامل یې په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې رواني نابرابرۍ، بد اقتصادي وضعیت او نورې ستونزې بللې دي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمي نه دی پیژندلی، خو ملګرو ملتونو په خپله عمومي ناسته کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت یو کال لپاره نور هم وغځوه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما از تمدید کار یوناما استقبال میکنم.
موږ د یوناما لدی کار هرکلی کوو او خده چې دوی خپل کار د افغانستان کې دوام ورکړي. د دوی فعالیتونه تر یو حده ګټور دي. د دوی کارونه په روغتیا او بشري برخو کې ګټور دي او موږ غواړو چې دوی په دې برخه کې همکاري وکړي.
صحت مهم است او ما خواهان همکاری آنها هستیم.
د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د 14 مثبت رایو او یوې ممتنی رایو چې د روسیې و د پنځشنبې په ورځ تصویب شو. په دې پریکړه لیک په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د میرمنو ونډه هم پکې وي د میرمنو ماشومانو ته د درناوي وشي ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک په یو بله برخه کې د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو د بې حل لارې غوښتنه هم شوې ده تر څو خلک له دې پیسو برخمن شي. په نجونو میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې محدودیتونه او د دوی نه لاسرسی عدالت برخې ته هغه اندېښنې دي چې په دې پریکړه لیک کې ورته اشاره شوې ده. د دې پریکړه لیک په یو بله برخه کې له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار شوی او له طالبانو غوښتل شوی تر څو په هغو ژمنو عمل وکړي چې نړیوالو له دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې غوښتي دي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو خپل حکومت ټول ګډون ښودلی او دا یې په زلونو ویلي چې دوی به نجونو میرمنو ته د کار او تعلیم زمینه د اسلامي اصولو په رڼا کې برابروي. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلان کړی چې د نوي کال له پیل سره به ټولې نجونې ښوونځیو ته د تک اجازه ولري. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو ټویټ کې له دې ګامه هرکلی کړی.
وردل که څه هم افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما کاري موده د یوه بل کال لپاره وغځول سوه، خو په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د امریکا په دوو نورو ښارونو کې د افغانستان دوی قونسلګری له مذاکرو سره سره وتړل سوې. د سفارت پخواني مرستیال ویلي چې اوس افغانان اړ دي د خپلو اسنادو لپاره یا هم کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته ورسي. دا په اصل کې ده چې طالبانو په ترکمنستان کې د افغانستان د سفارت لپاره خپل سرپرست معرفي کړی.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د دروازو له تړل کېدو وروسته په دغه سفارت کې د تیر جمهوري نظام د سفیر پخواني مرستیال عبدالهادي نجربي وایي چې د افغانستان د ډیپلوماټیک ځایونه به د اوږدې مودې لپاره په امریکا کې تړلي پاتې سي. ښاغلي نجربي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې ویلي دي هڅه کوي د افغانانو د قونسلیو اړوند چارې به په کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ترسره کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل نور په افغانستان کې کوم حکومت نشته چې افغان ډیپلوماټان ترې استازیتوب وکړي. طالبانو لمونږ سره اړیکې وکړې خو زموږ جواب رد و.
په امریکا کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو او په هغه هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو د ډیپلوماټیکو ویزو موضوع یوه میاشت مخکې مطرح شوه. یوه میاشت وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د یو چارواکي لخوا ازادي راډیو ته د لیګل سویو اسنادو له مخې د افغانستان سفارت د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته پیولي کې د افغانستان سفارت د پیسو او بانکي چارو او همدارنګه د سفارت د قونسلي چارو د مخ پیولو لپاره وړاندیزونه سوي وو. هغه څه چې د نجربي په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت توافق ونه کړ او په پایله کې د شتمنۍ د سرپرستی چارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې د په دې اړه کوم څه نه دی خبره کړې. په خو طالبانو په لومړي ځل د افغانستان په یو سفارت کې د خپل استازي د ټاکلو رسمي اعلان وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو استازي معرفي کړای او لیکلي دي ښاغلی محمد فاضل صابر پرون د ترکمنستان په خبرات کې د افغانستان په سفارت کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل همکاران ته ورو پیژندل سي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته یو غږیز پیغام کې وویل
اسلامي امارات بهرنیو چارو وزیر په ټول هیوادونو کې د سفارتونو سره اړیکه لري. اکثر هیوادونو کې د سفارتونو کارکونکو خپل کار ته دوام ورکړي. ټول قونسلي کارونه په مخ وړي. البته ځینو سفارتونو کې د ستونزې ستاسو
که زه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبان خوشبینه دي چې د دوی حکومت دغه ګام ته نږدې سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د هاوان دیوې پخوانی ناچاو دی مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې څلور ماشومان وژل سوي دي. په کندهار کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانۍ په یوه خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه پیښه نن تر غرمې مخکې سوي ده. بیان زیاتوي چې پیښه هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هاوان په ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې چاودنه وسوه. بلخو د ماشومان د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورونا یو ته کافي خواړه نه رسیږي. دغه ادارې په خپل یوه تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د بې وزلۍ د کړکېچ له کبله ګڼ ماشومان له خوړ ځواکۍ سره مخامخ سوي دي. د ادارې ویلي چې نړیوال باید افغانستان د اوکراین د جګړې په ترڅ کې هیر نه کړي او ژر تر ژره د بشري مرستې ورته برابرې کړي. نور حال په دې راپور کې.
د روسکان اوسیدونکو ماجبین د هغو میرمنو له ډلې ده چې په دې وروستیو کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت خراب دی. دا د خپلې بېوزلۍ د سخت ژوند کیسه کوي او وایي لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. مریم د کندهار ولایت اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته د خپل یو کلن ماشوم کیسه کوي. مریم د وو ماشومانو مور ده. وایي د بېوزلۍ له امله یې د یو ماشوم خوارځواکه سوی او اوس یې د روغتون د خوارځواکۍ د درملنې په یوه څانګه کې بستري کړی دی. دا خزی داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې تازه د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دا مهال شاوخوا 96% کورنۍ کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او یا داسې خواړه خوري چې نه یې غواړي. دغه ادارې په دې راپور کې دا هم ویلي چې د دوی د سروې له مخې د 25% منځني عمر لرونکو افغانانو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې نه باید د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د نړیوالو له پامه ولویږي. د دې نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د کمپاینونو د برخې مشر اتینیا ریبن په حواله ویل شوي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالی شتمنیو کنګل کول لپاره په عاجل ډول د حل لار عمومي او خبرداري ورکړ چې دغه اقدامات بشري ناورین لا پسې خرابوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه نړیوالې ټولنې په ګډون ډیرایو نړیوالو ادارو او بنسټونو افغانستان کې د ورته اقتصادي حالت او بیړنۍ مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپیو ګراندي افغانستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنځشنبه له کابل څخه په خبرو کې د افغانستان له خلکو سره په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی د دوامدار نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر میلادي کال د اگست له 15 مې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستو بندېدو او د امریکا له لوري د شتمنیو له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت بد شو چې د بشري ناورین لامل وګرځېده.
د یو خصوصي ټلویزیون ټولو نیوز د خبرونو او سیاسي خبرونو ویان بهرام امان له طالبانو سره تر ډیر وشت ساته بند ورسته خوشی سبل خو د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو د رسنوي د کارکونکو د نیولو د پروسې د بندیدو غوښتنه وکړه.
د ټولو نیوز د خبرونو او سیاسي خبرونو ویان بهرام امان له طالبانو سره د ډیر وشت ساته بند ورسته آزاد شو. هغه په خپل فیسبوک پاڼه د ځان د آزادیدو خبره کړې ده. له دې وړاندې د ټولو نیوز پخوانی مسؤل لطفالله نجفي زاده په خپل ټویټر پاڼه د بهرام امان د دوو نورو همکارانو د خوش کېدو خبره کړې وه. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د پنځشنبې ورځې ناوخته په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ ټولو نیوز درې کارکوونکي د خبرونو مسؤل خپلواک صافی د دې ادارې حقوقي سلاکار او د خبرونو ویان بهرام امان له دفتره یوړل چې د طالبانو د غکړنې په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیزو کارکونکو د نیول کېدو لړۍ هر څه ژر ودروي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو په وړاندې روان حالت باید کابو شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د ځینو رسنیو استازي د پوهاوي لپاره د استخباراتو ریاست بولي و چې له لنډ ځنډ وروسته بیرته خپلو کورنۍ ته ستانه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصلی موضوع دا وسی دلتا دی نشراتی کلنو پا عرب اندیس شکایتون دیرو یا دی استخباراتو اداره مجبور وسی دی پوهاوی لپاره دی طلو تلویزیون پا شمول دی جن تلویزیون استازی و غواری اگو سر خبری وسی دی دغا موضوع لپاره زین استازی و اختلسی و دا تیر مخام که بیر تا کورو تا استولسی بیدی دی زندانیان یا توقیف نو بلکه دغا سر اختلسی و پوهاوی لپاره.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون بیا نن په یوې اعلامیه کې د طالبانو دا کار ناقانونه وبله او د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې هم نن جمعه په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو په وړاندې روان وضعیت د بیان آزادۍ ته زیات زیان اړولی او دغه ډول چلند نړۍ ته دا ښیي چې افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي بڼه سخته او بدله شوې ده. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم په کابل کې د یو بل خصوصي ټلویزیون آریانی نیوز دوه خبریالان طالبانو له ځان سره بغولي و چې له یوې ونې وروسته یې بیرته خوشي کړه.
یو تازه نظر پوښتنه کې راغلی چې د افغانستان په رسنیو کې له خپراوي مخکې په خپله د دوی لخوا سانسور زیات سوی دی. په دې نظر پوښتنه کې له 2000 ژورنالیستانو سره مرکې سوي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په 34 ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي اداره مطالب له خبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې له خبرولو وړاندې په خپله د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بندي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبې په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو 132 اندوریزي رسنۍ، 293 غږیزي رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان 400 آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې 1 اندوریزي، 118 غږیزي، 40 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخي د رسنیو له 290 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته اوس یوازې 230 خزي په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبريالانو ډیره اندېښنې هم اوس مهال ځاني نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ:
د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه کړي. معلومات ترلاسهي لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسي نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. لی خو وایندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې څونه ویل
اشنا راځه اونی سالوی نه دات بځو چینویتا.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وخت وشه وا او لا لا پرېش دی دا پرېش دی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي.
پتلوت لوکی له اجمل انصر د خبری راپورونو په بل ټولګه کې وو. سی خو ترغه مخکوري چې په اوکران کې د جګړې د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هڅو زور اخیستای دی. جزئیات له احمد شیبر.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای چې ولسمشر جو بایدن به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي او دا به ورته وای چې مسولیت به خپل وي که چیرته د اوکران په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي. دا دواړه ولسمشران له ټاکلې مهال ویش سره په همدې شیبو کې په خبرو بوختي. بل لور ته د جرمني سر اعظم اولاف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د جرمني د سر اعظم دفتر نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې پر دې خبرې وشوې چې د اوکراین جګړه ودری شي او له ولسمشر پوتین څخه اولاف شولتس وغوښتل چې په اوکراین کې له جګړې لاس واخلي، د بشري ناورین مخه ونیسي او پرېږدي چې د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې ستونزه هواره شي. کرملین په یو بیان کې د دې خبرو په تړاو ویلي دي چې روسیه چمتو ده چې له منل شویو اصولو سره سم د حل لارې د موندلو هڅو ته دوام ورکړي. د اوکراین جګړه چې څلورمه اونۍ پیل شوې ده د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره نه ده سړه شوې. نن د اوکراین د لفی فشار له هوایي ډګر سره توغندي ولګېدل. د لفی فشار شاروال اندري صادوفي وای چې څو توغندي سهار د هوایي ډګر د ودانۍ د ساتنې او رخاونې په برخه کې ولګېدل چې لوخړې پورته کړي. دا ښار د اوکراین په لویدیځ کې دی. د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده، د اوکراین لویدیځ لوری تر ډېر آرام و او جګړې د اوکراین په ختیځ او منځنۍ برخو کې تودې دي. د اوکراین د جګړې د درېدو د هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده چې د نن ورځې په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په ټلیفون خبرې وکړي. بل لور ته د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د اوکراین جګړه له قدرت څخه ناوړه استفاده وبلله او ویې ویل چې د اروپا په زړه کې جګړې حیرانه کړی دی. پاپ فرانسیس دا خبرې په یو پیغام کې چې د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې د کاتولیک کلیسا یوې غونډې ته کولې وکړې. سلواکیا هغه هیواد دی چې د ګڼو اوکراینی کډوالو کوربه دی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چاري د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په غزنی کې یو شمیر هغه خبريالان چې په ورستوي کې د خبريالۍ په ډګر کې خپل دندې د بیلابیلو سببونو لکبل الله سور کړي په نو کارونو یې لاس پورې کړي. د دې خبريالانو له جملې څخه څلور تنوې د چرګانو فارم جوړ کړي. دوی وایي والي له دې لارې خپل کورنۍ ته یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي. نور حال په دې ریپورت کې.
دا غزنی شار په غیبی کلندر سیمه کې د لږ ډیر څلور سو چرګو چرګانو فارم. دا فارم په غزنی کې څلور تنو به روزګار سو خبريالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبريالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو صرف خبريالۍ بوخت وو، خو اوس په روزګار سوي او دلته چرګي چرګان پالي. دغه خبريالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راورسته په افغانستان کې ډیری خبريالان به روزګار سوي، همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بیکاری او بیروزګاری سره د مبارزې او په ذهني، فکری او اقتصادي توګه د بخت پاتې کېدو په مخې دغه کار تم لا تړلې، خو وایي اصلي مخې خپل کورنیو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبريالۍ بخت وو. نو مولای وایي دا چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلل چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده، بازار ته به وړاندې کوو. نو دا زما لپاره دی ویاړ ځای ده، ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې را ګرځېدلی یو، بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبريالان د طالبانو له واکمنېدو راورسته بیکار سوي او په بیلابیلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره خبريال پاتې سوی دی. نوموړی وایي نږدې څوارلس کال یې د رسنیو په برخه کې کار کړی، خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبريالان بیکاره سوي او یا هم د خبريالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی، نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو مو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو. نږدې یو نیم سل چرګ مې اخیستې دي، د هګیو چرګ دي، که څه هم دا چرګ تر اوسه په هګیو لا نه دی راغلی، خو تمه ده چې دا په هګیو راشي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبريالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له شپږ سوه درې رسنیو څخه درې سوه اتلس یې بندې سوي، چې له امله یې شپېته په سلو کې خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وخت وشي واو وای لا لا پرېږ دی، دا پرېږ دی، دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
او دا هم د ډیورن له هغاړي د خیبر ضلع د باړې د تحصیل ولسی وګړي وایي په سیمه کې د بدمنۍ پیښو خلک اندېښمن کړي دي او حکومت ته پکار دي چې مخه یې ونیسي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د خیبر دریو تحصیلونو لپاره امنیتي پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی څو د خلکو ځان او مال خوندي شي.
د خیبر باړې مشران وایي چې هلته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوي، هدفي وژنې او بدخوري زیاته شوې. د باړې ملک دین خیل قومي کونسل مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وایي
داسې چې کمې هدفي وژنې روانې دي، نو هدفي دي یا د خلکو خپلمنځي دښمنۍ دي زړې او یا څه قبیلایي اختلافات دي، خو په خلکو کې ویره بالکل شته ده او خلک په ډور کې دي. یو خو دا دي چې مسلسل درې څلور ورځې کې وارداتونه وشول، لکه مړی وشول درې څلور، نو بیا څه داسې دغه ونشوا چې ار د څه واجه وشول، نو ځکه په خلکو کې ویره تر خوره شوه. دوهم دا چې دلته هر زی چې څومره پیژنم د مو په چاپیرچل کې نو درې څلور ملګري داسې دي چې غوله زوتی ټلیفونونه رڅي وي، غونه روپۍ غوښتل کیږي یا نور چلا داسې بمونه ورغورځيږي. بیا نو دغه دي چې دا به تخوري شروع شوي دو دغه نن په بوړه کې پیو مارکیټ کې پرچې غورځېدل دي چې تاسو د موبایلونو کې دا موسیقي ما ډاونلوډ کوو یا څه کوو.
د خبر ضلع پولیس مشر ډی پی او عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې پولیس د دغه پیښو نه غافل نه دي، د دغه ټولو پیښو پلټنې پیل کړې او په خیبر کې چې د نور کومو پیښو پیشګی خطر خودل شوی و دا غي مخنیوي هم کړی او اوس حالات خاړخت روان دي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر خان وایي چې موږ لنډی کوتل باړه او جمرود کې سیکیورټی پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی.
د موږ ډی پی او صاحب ښکارا هدایات ورکړی دي، هغه مکمل درې وړو تحصیلونو پسه ته وګورئ، تانه وایز وګورئ، په هغې کې چې کوم دی زمونږ گشت او ناکه بندی دا چې کوم دی مزید موثر شوي دي او د عوامو جان او مال تحفظ دا زمونږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله دې لپاره مونږ ډی پی او سه وقتاً په وقتاً مختلف احکامات جاری کړي دي. داسې هغې چونکې دا خو یو قبایلي ضلع ده، نو په دې کې هغه د زوړ وخت چې کوم دښمنی یا زمینی تنازع نو اغم یو ایشو ده د ټارګټ کیلینګ یا د بدامنی.
د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه د مارچ په لسمه په باړه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی اپریدی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په دولسمه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د هغه ډرایور بلال ووژل شو او دینه سمو د وړاندې د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوی وو. فرهاد شینواری، خیبر.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې دی قدر دی نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوی کال آزادی رادیو سره ولمانځي.
وسمی ور بیا ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. خبرې وړو چې په نورو سیمو کې انکشافي پروژو خپل کارونه پیل کړي دي. عمر د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د چمتال د ولسوالۍ د نوښار په منطقه کې د یو کلي څخه تر بلې کلي پورې په ډېرو ستونزو مشکلاتو کې باران وسي، خلک نه موټر بیا ولاړ شي نه موټر سکیلس لاړ شي. یعنی ټوله منطقې ته دا حساب معلوم دی، باید سړک نه پخېږي، باید دا کلان یو جغلکاري خو باید وسي د نوښار منطقې ته. داسې یو په تکلیف او ستونزو سره خلک مخ دي چې بیخي انداز نه لګېږي. وسلام ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم ز عبد القدوس کابل کمپنی څخه تاسو سره پاړی کیم مورور د افغانستان نی کیسه د ملت سیدا غریب د نومک کراچوانان نن ته زور پیسې اخستل کیږي مانا سڑک کا سر دولتی سڑک باندھی ولاڑی خو زوروا کی پیسے رہنا سی نو ماد مسلم و شہر کو بالخصوص طالبان نے خواہش سے شروع غم دخل کو ادی وخری اسلام آزادی راڈیو نے منا
وس ہم دومرا دا آزادی راڈیو پا نور خپرونو کیس ما همکاران در سر ملتیا کی